ته روانه شوه. د پاچا د اعتباري سړي آسیې څنګ ته ځغلېده. له ښه مزله وروسته د کړکو یوه ځنګل ته ورسېدل. شهزادګۍ وویل، څومره لوی ځنګل دی، که مو کور دلته نږدې وای د څرخي لرګي خو به مو ښه پریمانه و. د پاچا اعتباري سړي تونی نور باندې چیغه کړه، ودرېږه، ما ته امر شوی دی چې که د هره ښځینه خوی یا خبره وکړه بیرته دې واستوم. تا همدا اوس د ښځو د کار د څرخي خبره وکړه او زه مجبور یم چې کور ته دې ستنه کړم. دوی د آسونو مخونه راوړول او ټول لهکر بیرته راپڅټ شو. د مشرې شهزادګۍ له ستنېدو وروسته کشره شهزادګۍ پلار ته ورغله، ورته ویې ویل، صاحب، ما ته اجازه راکړئ چې په جنګ کې د پوځ قمانده په غاړه واخلم. پلار یې ورباندې چیغه کړه، نه نه، زر ځله نه، ته لا ډېره وړه یې، ستا مشره خور چې پاتې راغله ته به څنګه بریالی شې؟ کشرې لور پلار ته وویل، پلاره، څه پروا کوي، ما هم امتحان کړه، زه قول درکوم چې داسې کار به ونه کړم چې ته رانه ناراضه شې. پاچا راضي شو او فینتاچیرو د جنګیالیو غوندې زغره واغوسته، وسپنیز خولې یې په سر کړ، توره او دوې تومانچې یې راواخیستې او په آس باندې په ترټ روانه شوه. تونینو یې څنګ ته په خپل آس روان و او نور لهکر ورپسې و. دوی چې د کړکو ځنګله ته ورسېدل، تونینو غوږونه څک کړل چې شهزادګۍ ته دلته د ښځو د ژوند خبرې وریادې نه شي، خو له ځنګله پورې وتل. مګر له شهزادګۍ داسې خبره ونه اورېده چې د ښځو له خپل بیل ژوند سره تعلق ولري. لهکر سرحد ته ورسېد. شهزادګۍ وویل، د جګړې تر پیلولو دمخه د عقل غوښتنه دا ده چې له مقابل لوري سره خبرې وشي. د دښمن پاچا یو ښکلی زلمی و. ده چې څنګه په فینتا سترګې ولګېدې، په زړه کې ورته تېره شوه چې دا به نارینه نه بلکې یوه نجلۍ وي. زلمی پاچا ورته وویل، د دومره لوی لهکر د مشرۍ لپاره ستاسې عمر ډیر کم نه دی. فینتا ورته وویل، زه د سلطنتي کورنۍ یم او زما پلار چې پاچا دی د پوځ ټول اختیار ما ته سپارلی دی. کنجکاو شوي پاچا فینتا ته بلنه ورکړه چې د ده ماڼۍ ته ورشي چې د جګړې تر پیلېدو دمخه د روغې جوړې لار ولټوي. فینتا ورسره ومنله. زلمی پاچا خپلې مور ته ورغی، ورته ویې ویل، مورې، ما د دښمن د قواو قمندان راسره راوستی دی. زه خو یې چې تکو تورو سترګو ته او پوست نري آواز ته ګورم نارینه نه راښکاري. مورې ورته وویل، اوس له کور ته یې بوزه، که په رښتیا ښځه وي نو وسلو ته به په شوق ونه ګوري او بلکې بیخي به اهمیت ورنه کړي. زلمی پاچا فینتا وسله کور ته بوتله. فینتا په دیوال ځوړنده تورې څو ځله واړولې راواړولې. د هغو په وزن یې غور وکړ او په ګرد کې یې ونیولې چې څنګه نیول کېږي. فینتا تومانچې او توپکونه هم په دقت وکتل. په لاس کې ونیول، منځ یې ور وکوت او ځان یې ورباندې پوه کړ چې څنګه باروت ور لویږي یا مرمۍ پکې ایښودل کېږي. زلمی پاچا مور ته ورغی، وی ویل، مورې، میلمه خو له وسلو سره داسې بوخت دی لکه نارینه چې وي، خو چې څومره ورته ګورم هغومره مې یقین راځي چې نارینه نه دی. دا تکې تورې سترګې او پوست آواز د ښځو کېدای شي، نه د نارینه وو. مورې ورته وویل، باغ ته یې بوزه، که ښځه وي نو ګلاب یا چونیا ګل به روش کوي او په ټټر پورې به یې وټومبي، خو که نارینه وي یا سمن ګل به غوره کړي، بوی به یې کړي او بیا به یې د غوږ شاته کیږدي. زلمی پاچا او فینتا د باغ نندارې ته لاړه. شهزادګۍ په داسې حال کې چې له زلمی پاچا سره یې د جګړې په مسله خبرې کولې، یو یا سمن ګل روش کوه، بوی یې کړ او د غوږ شاته یې کیښود. زلمی پاچا ډیر پریشان مور ته ورغی، ورته وی ویل، میلمه هغه څه کوي چې یو نارینه یې باید وکړي، مګر زما بیا هم یقین دی چې دا ښځه ده. د دې تکې تورې سترګې او پوست آواز د نارینه و نه دی، دا ښځه ده. د پاچا مور پوه شوه چې زوی یې مین دی، نو ورته وی ویل، که د ماښامنۍ په وخت کې یې ډوډۍ ټټر ته ونیوله او ماته یې کړه، پوه شه چې ښځه ده، او که یې ډوډۍ په هوا کې ونیوله او ماته یې کړه، پوه شه چې نارینه دی. دا در لویدلې سودا دی بی ځایه ده. د ډوډۍ د وخت امتحان هم د نورو غوندې بې ګټې و. فنتا د نارینه غوندی ډوډۍ ماته کړه او د سولی په باره کې خبرو ته ادامه ورکړه. خو د زلمی پاچا زړه ورنه صبر نه شو. مور ته ورغی، ورته ویې ویل: دا تورې سترګې او دا پوست آواز د نارینه و نه دی، زما یقین نه راځي چې نارینه دی وي. مور یې ورته وویل: د دې لپاره چې یقین دې راشي وروسته امتحان ورنه واخله. ورته ووایه چې راځه د باغ په ډنډ کې سره ولمبو، که نجلۍ وي خامخا به درته ووایي چې نه. زلمی پاچا فنتا ته د لمبو وویل او فنتا ځواب ورکړ: ولې نه، زما لمبو ډېره خوښیږي، خو اوس ناوخته دی، سبا سهار به ولمبو. دغه وخت فنتا له ځان سره راوستي سړي تونینو ته په ګوښه کې وویل چې اوس له ماڼۍ ووزه او سبا سهار له داسې لیک سره راشه چې پاچاهي مهر ورباندې وي. په لیک کې به لیکلي وي چې: ګرانه زویه فنتا چیرو، زه د مرګ په بستر پروت یم او غواړم تر مرګ د مخه یو ځل تا ووینم. په سبا سهار فنتا او پاچا د باغ ډنډ ته لاړل. پاچا جامې وایستلې، اوبو ته یې ورټوپ کړل او له فنتا یې وغوښتل چې د لامبو لپاره جامې وباسي. فنتا ورته وویل: لږ راته صبر وکړه، له ډېر لرې د آس د پښو دربی اورم، بیخي خوله خوله یم، خدای د خیر پیښوي. پاچا ورته وویل: راځه بابا جامې وباسه ولامبه. دې ځواب ورکړ: نه پوهیږم چې ولې داسې یم، لکه یو بد خبر چې اورم، ته خو لږ له صبر وکړه. زلمی پاچا ورته وویل: ته هسې بې ځایه اندېښنې کوې، خیر خیریت دی، راځه جامې وباسه او اوبو ته ودنګه، لامبو ډېر خوند کوي. دغه وخت د آس د پښو دروی نور هم رانږدې شو او تونینو را پیدا شو. تونینو فنتا ته یو لیک ورکړ چې پاچاهي مهر ورباندې لګېدلی و. فنتا لیک پرانیست او چې په لوستلو یې پیل وکړ، تنده یې تریو او څیره یې مړاوې غوندې شوه. وروسته یې زلمی پاچا ته وویل: صاحب، زما اندېښنه بې ځایه نه وه، ډېر بد خبر مې واورید، زما پلار مرګې حاله دی او زه یې غوښتی یم چې سمدستي ورشم. زه باید همدا شیبه حرکت وکړم. ما او تا خو دواړو د سولې لاره سمه وبلله او اختلافات مو تر ډېره حده حل کړل. که بیا هم څه خبره پاتې وي زما پایتخت ته راشئ، هورې به سره په فرصت باندې نورې خبرې وکړو او پاتې غوټې به هم پرانیسو. د خدای پامان، لامبو به سره یو بل وخت کوو. په ډنډ کې پاتې شوي پاچا لا هم فکر کاوه چې دغه کس نارینه نه دی، ښځه ده. خو مخکې تر دې چې دغه شک په یقین بدل شي، فنتا لاړه. فنتا د زلمی پاچا له ماڼۍ څخه تر وتلو دمخه د میلمنو کوټې ته ورغله چې خپل وسایل راواخلي. دی په هغه تخت باندې چې تېره شپه ورباندې ویده وه یو لیک پریښود. په لیک کې یې زلمی پاچا ته لیکلي وه: ته راشه او ته به د پاچا دوې لورې وګورې، دا یوه یې زما خور ده. پاچا چې لیک وموند بیا بیا یې ولوست او اخرې مور ته په منډه منډه په خوشحالۍ ورغی. ورته ویې ویل: زما ګمان غلط نه و، دا ښځه وه، نارینه نه و. او بې له دې چې د مور ځواب واوري ګاډۍ ته وخوت، په فنتا پسې روان شو. فنتا چې کور ته ورسېده له پلار سره یې ډېر تود روغبړ وکړ او کیسه یې ورته وکړه چې څنګه یې جنګ په سوله او دښمنۍ په دوست بدل کړ. دې له خپله کیسه کوله چې د ګاډۍ د ټایرونو آواز واورېدل شو او شیبه نیمه پس د ګاونډي ملک زلمی پاچا له ګاډۍ راکوز شو. دی چې په فنتا مین شوی و، د دې په لیدو یې سمدستي ورته وویل: له ما سره واده کوي؟ واده جوړ شو، دواړو پاچاهانو سوله سره وکړه او د فنتا د پلار له مړینې وروسته د دواړو ملکونو چارې فنتا او د هغې مېړه ته پاتې شوې. فنتا د دواړو هیوادونو ملکه شوه.
راشئ چې هوا وکړو. دا د ماشومانو او تنکیو ځوانانو لپاره د هغه ناول نوم دی چې ښاغلی آرش ننګیال لیکلی او مومن خپرندوی ټولنې چاپ کړی دی. زموږ همکار نورګل شفاق ناول لوستی، له ښاغلي ننګیال سره یې مرکه کړې ده. دا اورېدلو بلنه یې درکوم.
راشه چې هوا وکړو د ماشومانو او تنکیو ځوانانو لپاره د افغان لیکوال او ژورنالیست آرش نانګیال د تخیلي ناول نوم دی چې په دې روان 1994 کال کې چاپ شوی. د دغه ناول کیسه د یو سمسور کلی په اړه ده چې بې سواد او ناپوه اوسیدونکي اوبه چټلوي، کابان پکې په بمونو وژني، ونې او ځنګلونه وهي، په ډېره بېرحمۍ د ځناورو او د مارغانو ښکار کوي چې یوه ورځ اوبه ځنګل او ژوي له دغه کلي کډه کوي، لری تریځي او کلی په سپیره دښته اوړي. ډېر کلونه وروسته په دغه کلي کې درې ماشومان لمر، امیل او وړانګه را پیدا کیږي. دوی له کلي لرې د یوه هوښیار سړي ملنګ بابا په مرسته علم ترلاسه کوي او له ډېرو کړاوونو وروسته په دې توانیږي چې له کلي تللې اوبه، ځنګلونه، ژوي او سمسورتیا بیرته راوګرځوي. د دغه راشه چې هوا وکوو ناول لیکونکی آرش نانګیال راسره میلمه دی. نانګیال صاحب، د موضوع په اړه راته ووایه چې څنګه دغسې یو فکر در سره پیدا شو چې د ماشومانو فکر دې ته راوګرځوئ چې د خپل چاپیریال د پاک ساتلو هڅه وکړي، د نورو ژویو ژوند ته ګواښ پیښ نکړي او داسې نور مسایل.
مننه اشرف صاحب، د ماشوم له ادبیاتو سره مې له ډېر پخوانه مینه او کار مې پکې کړی دی. که د ناول سوژې ته راشم، دا سوژه مې له ډېر پخوانه ذهن کې وه خو هېڅ نه را جوړېده. خشونت له کوم ځای نه پیل کیږي؟ له کورنۍ نه پیل کیږي. که چیرې مور پلار د کورنۍ مشران د قار په وخت کې، یعنی هغه د عکس العمل په وخت کې ماشوم باندې وار ونه کی، هغه ته قهر ونه کی، ماشوم هیڅ کله نه پوهیږي چې انسان د قهر په وخت کې وار کوي، کنځل کوي. مونږ په خشونت کې را لوی شوی یو، په تاوتریخوالي کې را لوی شوی یو. مونږ ته چا نه دی ویلي چې زویا دا مرغۍ مه وله، سیده ته چې دا زما د ګټه لپاره ماته حلاله ده، خو هر څه ځان ته اصول او قوانین لري. یو ماشوم چې د هغه ذهن لکه سپینه پاڼه پاکي، ته د هغه په مخ کې چاړه اخلي او یو مرغۍ پې حلاله، دا څومره د تاوتریخوالي ډکه مسله ده. یا مثلا د یو ماشوم په مخ کې ته سیند ته بمونه اچې، هغه ماشوم له دې شیانو سره مینه لري، هغه ورسره علاقه لري، له مهي سره، له کب سره، له مرغۍ سره، له نورو ځناورو سره. خو دا مونږ یو چې خشونت مو ماشومانو ته ښودلی، نو ټوله کې دغه احساس ما سره چې خشونت باید له کورنۍ نه او له ماشومتوب نه ختم شي.
ننګیال صاحب، په دې ناول کې چې د ملنګ بابا یو کریکټر دی چې هغه بیا زیاتره د رحمان بابا شعرونه وایي، او هغه شعرونه هم دغه سې دي چې یو پیغام پکې وي خامخا. بل د دې ناول د لیکلو تخیلي برخه ده چې عموما د ماشوم ذهن، دغه کارتونونه چې مونږ ګورو کنه، د ماشوم ذهن هماغه سې خبرې غواړي، در نه هماغه کیسې در نه غواړي چې د تاسې په ناول کې اوبه وجود لري، یعنی د انسان غوندې څیره جوړېږي، یخ هم دغه سې، ونې، ځنګلونه. دا مو هم تاسې په لوی لاس دغه کار کړی دی، ولې یعنی دغه سې منطق مو کارولی دی؟ د ماشوم هغه ذوق ته په کتو مو دغه کار کړی که څنګه؟
لکه اوس داسې یو د سلو صفو کتاب په ماشوم باندې لوستل دا ډېر سخت کار دی، چون ماشوم متحرک دی، هغه فکری تمرکز نشي راټولولی چې مثلا 2 ساعته، 3 ساعته، 4 ساعته یو کتاب ولولي. دا به په چلور باندې لولي، په هنر به یې لولي. دا یو مسله ده. او بله مسله دا ده چې ماشومان، یا د ماشومانو په ادبیاتو کې اکثره ماشومان له دغسې تخیلي یا غیر عادي شیانو سره مینه لري. دلته له حقیقي څیرو نه دی ستړي شوي، د پلار په وار کړی دی چې مکتب ته نه ځي، مور وهلی دی چې تا درس نه دی ویلی، ورور ستړی راغلی دی، د سارا زړه پېته شي،
یو ډول انسان ګیله غوندې شوی، بیزاره شوی غوندې دی،
دلته محکوم شوی دی. نو د دې ملګری چې دی په دې ټولنه کې هغه غیر عادي شیانو سره مینه لري، که یو ګیلاس خبره کوي ډیر په مینه هغه ته غوږ نیسي، که ونه ور سره خبره کوي، نو خبره ده چې هغه د دردیدلی زړه وینا بیا بل ډول تاثیر لري کنه. لکه په دې ناول کې لکه اوبه چې ورته ګیله کوي، یا ونې ورته ګیله کوي چې تازه ما ته تاندې څنګه ماته کړلې، ما تاسو ته خیر رسو، ستاسو هوا مې پاکوله، اوبه وایي چې زه ستاسو د خدمت لپاره وم، خو تاسې بمونه اچول کنه. نو دا تخیلي شیانو سره ماشومان ډېره مینه او علاقه لري، او په ډېر ښه پیغام ته نه راخیستلی شي، په خبرو ښه پوهېږي، غوږ ورته نیسي.
بالکل ښه. ننګیال صاحب، اوس په دې ته راشو چې ځینې کسان بیا دغسې کیسې داسې نقدوي وایي، ونه څنګه خبرې وکړي؟ یخ څنګه د انسان غوند یو وجود ولري، یا ونه څنګه سترګي او خوله ولري چې هغه خبري وکړي کنه؟ ځینې دغه سنیوکی کوي، څومره دغه نیوکی د دوی په ځای بولي.
دی خو کېدیس مسلکی خلک نه دی، دا د ساينس منطق نه دی چې دلته دوه جمع دوه څلور
کی،
دا د ادبیاتو منطق دی. او بیا د ادبیاتو په منطق کې دا ماشومانه منطق دی، نو د ماشوم په منطق کې یا د ادبیاتو په منطق کې کومه ورته لاره جوړ کو مناسب راځي. یو بل مسله ده کې دی چې دوی انتقاد په زین زایونه کې سمي کوي، وایي چې زه په لار روانو مناصه په یو ون راغله او د په خبرو پایل وکړنه. سړی ته د یو یو سوال پیدا کیږي،
ځکه چې زمينه سازي نه وي،
زمينه سازي ورته نه ده شوی. کچيري دی شینو ته زمينه سازي وشي، منطقه په اسانه باندې مني. د نړۍ مشهوره فلمي کمپني داس فلمونه جوړی چې هغه غیر عادي فلمونه ای، یعنی دغه عادي کرکټرونه نه لري، ځکه چې خلک همیشه نوې شی غواړي، خیال غواړي. هغه له دې حقيقي نړۍ نه په استلای او ډول ستړی شوی دی، ټول ورځ ویني. دا د ډیر ښه خوندور راځي په دې شرط چې هغه زمينه سازي ورته وشي، هغه منطق ورته برابر شي، بیا هر څوک مني.
بالکل. یو بل خبره دام د فرزن مونږ په فولکلور کې ځینې داسې کیسې لرو، غلطه وزغه گیږي، غلطه ګګرګیږي فرزن، یا خاپیرې انسانانو سره الته پکې ملګرتي کوي، خبرې کوي، حتی دیوانو سره ځي کوی کاف نه اخو کنه. نو دغه خبرې خالتم شته. خا ننګیال سه بیا بل مسأله دا ده چې په افغانستان کې یو مود ډیره دا خبره کې دل چې ماشوم ادبیاتو ته کار نه کیږي. بیا ځینی بنسټونه و چې ځینی کارونه وکړل، ځینی کتابونه چاپ کړل، خو ځینی نقدونه شوی دي، یا دغه خبرې هم شوی دي چې ماشومان ته کله داسې کیسې لیکل کیږي چې اول لغه د دوی فکر سره نه دی جوړې، یا د ماشومی پاره ندی د لویانو لپاره لیکل شوی دی. تاسو دغه اوسنی وضعیت کې ماشومان او ادبیاتو ته کار څومره یعنی راضی ورنه؟
کله چې ما د ماشومان په ادبیاتو کې کار شروع کړ، نو ما چې بخبرونه جوړوله، ګرځیدم بچ زه د سیاو څوک پیدا کم چې د لک تر لګه د ماشومان په حق له علمي معلومات ولري، او دا ډول د ماشومان د ادبیاتو په حق له معلومات ولري. نو لنن شپږو کلمه کې دا څه کسان کې دې سي ډیر کم و، زه خپل اور سره ډیر پتنګ ومه، ځکه چې د مرکې د پاره د تحقیق د پاره به څوک نه پیدا کېدل. څلور پنځه د ګوتو په شمیر کسان و چې مونږ درلودل، یعنی مونږ د ماشومانو په ادبیاتو کې لرغونه تجربه نه لرو. کله فولکلور نه دی خو ته شو مونږ پکې کار نه دی کړی. دا چې کار شوه دی، اما هغه اصلي ټارګټ معلوم نه دی. دا څو لاملونه لري. یو لامل دا دی چې مونږ اکثرا ژباړلې دي، مونږ د نورو هیوادونو کیسې راژباړلې دي، د هغوی ژوند، د افغانانو ژوند، د دې ځای د ماشومانو د فکر ځواک، د جذب ځواک، د دوی د تعلیم کچه، یعنی ټول ژوند ډېر سره تفاوت دی. که څوک د افغان ماشوم لپاره غواړي چې کارو کې، نو دا به ټول دا ماشوم په نظر کې ونیسي. هغه چې اکثره ډېر مناسب کتابونه نه دي چاپ شوي، یو لامل هم دا دی چې مونږ ډېر ژباړې کړې دي، د هغه ځی فکر دی، د هغه ځی دید دی، د هغه ځی ژوند دی، دا هغه مسایل دي چې له دې سره فرق لري. او بل مغه خبره ده چې لکه ما غوندې یا نورو داسې مسلکي یو علمي کار نه دی کړی چې دوی ماشوم په ټوله معنا باندې وپیژني، دغه غوښتنه په پام کې ونیسي، ضرورت په پام کې ونیسي. زمزینو غوندو کې لزینو کسانو سره به بس کې ومه چې هغه به ویل شته، تاسو مثلا اول یو لیکنه وکوي، کله هر ماشوم عمر ومنله د امغه به ما به ویل نه چې ته خپل ټارګټ مشخص نه کی،
څنګه لیکنه
کوي؟ 15 کلن ماشوم دی، مکتب کې نه دی، اته کلن ماشوم دی، څلورم صنف کې، دریم صنف کې دی، 15 کلن مثلا ماشوم دی، هغه ساينس او حساب لولي، ته څنګه دی یو کټګوري کې حساب؟ نو کچیر دې برخه کې علمي کار وسی، اول د لیکوالان مثلا چې ماشوم په ټوله معنا به تو پیژندل شي،
یعنی د لوی لستر ګورته ونه ګوري، ورته ماشوم شي بیا لیکل،
ماشوم شي ورته. لکه ما دا ناول ولیک، بیا مې ماشومان ته ورکه، ما ورته ویل دا تاسو سلور 15 کسان خطر کینی، دا په نوبت للی او یاداش بنسی چې تاسو په کوم ځی پیږي، په کوم نه پیږي، ځکه چې دا هم لیکل یو سوچ ماشوم نه پیژني، هغه ته کار نشي کولای.
وای ماشومان ډیر خت تمثیلون کیدی، وړو کې ماشوم به هتل منځ بینوي، د خمور پلار ګوري
خپل منځ ولاړ دي، دوی به هم شاته پسې ودرېږي کنه.
بل مهمه مسله دا چې په دغه کتابونو کې چې کوم چاپ شوی دي، د هغوی په کیسو کې د حیواني کرکټرونه او سپی دی او پیشو دی او خوږ دی، دا شین ډېرې کنه. نو دلته هم چې ځینو لیکوالانو دا د ماشوم لپاره کیسې لیکلي دي، که سړی وایي چې بیخي افراد پکې شوی دی په دې کرکټرونو کې، په غرب کې په اروپا کې خیالته اوسم سپی او پیشو د کورنۍ د غړي حیثیت لري، اما افغانستان کې دا سن دی. افغانستان کې دلته په منبر او په ملاره ته وای چې دا په کور کې دلته ملایکه ناراضي خشینه ده، د غل خلینه د تبله نظر ډیر وایرسونه راځي د انسان ژوند ته، تازین ساري ناروغي او دا ډول خبرې کیږي. بل دا ته چې واقعا پرته لکول نه چلته د ضرورت لوجه نه سپې ساتي په خارونو کې مونږ تاسو د شین نه ساتو.
یکه غصبي کریکټر زراولم هم اغه چې په افغاني ټولنه کې کار ورنه خستل کیږي، اغه سی
به بله بله دغه چې خپل ټولنه تصویر شته پکې ژوند کوي.
ننګیال صاحب، په دې کتاب کې چې ماته یو پټ پیغام ښکاره شو، دلته فکر نه کوي دغه پیغام ماشومان ته ورکل شوې دی چې دغه حیوانات کې څومره جنگونه چې تیر شوی دی ارسي مونږ نه خسته دي، خو هم دا تاسو په دې ناول کې چې د کلی د سمسورتیا په اړه څومره هڅه شوې او اخر کې پکې بریالي شوی يم دي، تاسو يم که درسونه وایي ځکه دې کې لوی پیغام هم دا و چې د درس په مرسته تاسو دغه څه کولای شئ. نو فکر نه کوي چې دغه یو پیغام هم پکې دی ماشومان ته؟
ولې نه، لکه دلته اکثره چې ماشومان له ستونزو سره مخ کیږي، یا که په بل معنی وایو چې د کلی خلک ډیر وخت ولې په دې ستونزه کې گرفتار، ځکه چې دوی د ګټې او د راټولولو په کیسه کې وو، دوی د علم او د پوهې په کیسه کې نه وو، دوی فکر کاوه چې شته هر څه دي، ځکه خو چې کله دوی له ستونزو سره مخ شول دوی نه پوهېدل چې خپل ستونزه په څه ډول حل کړي. نه، د کتاب په ژبه نه پوهېدل، د علم په ژبه باندې نه پوهېدل، مغه تکراري او بل سره به مثلا بحث کاوه چې څه وکړو. نو دا غوی ذهن که خو نوې لاره نه و، ما شومان ولی بریالي کیږي ځکه چې ملنګ بابا عالم سړی دی، هغه شاعر دی، کلمز دی، کتابخانه لري او د کتابونو علم نه دا هر څه ستونزې راباسي. نو واقعا دا پیغام په کشته دی زموږ لپاره تر ټولو مهم څه دی علم دی.
ننګیال صاحب، د راشه چې هوا وکړو کتاب باندې حبیب وقار صاحب سریزه لیکلې ده، په سر کې بیا تاسو مشرانو ته ځوانانو یا تنکیو ځوانانو ته نکلچی ته ځینې لارښوونې کړې دي، څه ضرورت مو هیڅ کې چې دام پکې ځای کوي؟
اصل کې د سده چې دا کتاب د خپل ماشوم لپاره د پکار د سده چې خپل ماشوم د ځان لپاره ولولي. د ناول یا د کیسې لوستل یو طریقه لري، کمو پام کړی یو ته په دا کلو کې یا په داسمنګ خارونو کې هم د سیدی زینې کسان د ټوکو ډیر ښه استعداد لري، خلک ډیر خندولې شي کماغه ټوکه زو ته وایو کې دې سي هیڅ کوم نه خندې
وای ټوکه اماغه د خوخله دی مولا نصرالدین وایي.
بله بله، نو دا سید کتاب یا د ناول په لستلو کې، خصوصا د کیسو په لستلو کې، کچيري کیسه څومره خولې کلسي څومره پزړه پوری، اغه لستون کې یا د نکلچی چې سو کیسه لولي د چ په خوندونه لولي اصلا غیزه نه لري په ناستو کسان یا په اوریدونکو باندې. نو دلته اغوختی دي چې اغه لارخونه چې د دې کتاب یا د کیسې په خلاصتلو کې له دوی سره مرسته وکي، دوی ته په ساده الفاظو باندې او په شمارهوار دوی ته وایم چې دا 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 مسل په پام کې ونیسي چې تاسو کیسه ولای نو تاسو به ډیر خوندر کی. دا واقعا یو مهارت هم دی، کدا کتاب خلاص کی نو د کې دې یو ډیر خنه کلچی بیا.
تاسو ویل ورسته پښتنه به مې مامدا وی چې ماشومان به مو کې نه ول لغه ته به مو دا کتاب لاس کې ورک چې د دوی نظر وو پښته د دوی دغه فیدبیک یا د دوی عکس العمل چې وغه څنګه وڅی ویل.
یو مسله پکې دا و چې دوی له ډیرو تصویرونو سره جوړ نه ولکه، کما د زنګل ډیر تصویر ورکړی وي یا مې زینو زینو کې چې ډیر تصویر ورکړی او دوی ته د دوی زړه تنګ دي، دوی غوښته چې زر زر د کیسې په محتوا باندې پوه شي، دوی محتوا ډیر جذب کړی و. نو دا مسله و پکې لکه دوی تمه دا و چې د کې دغه یو کرکټر لک تر لګه کومیډیا نی کنه چمدا سه د عامل پکې راوسته دی کومیډین کړه هم دی. نو دا ځین نه
نظر
بله خو په مقابل کې او خودی ساده الفاظ واړي چې ماشوم لولي به دفتن په پوسه چې د عزت څل ولما
یو بل سوال ورته خلق نشي کنه،
یو بل سوال پښتنه کې پښتنه ورته پیدا نشي.
نو ډیره مننه ننګیال صاحب، خوشاله سه
تاسو نه ډیره مننه.
نړۍ کې څه تیریږي.
Of great happiness for me that the Nobel Committee has selected me.
I'm running for president.
Britain is one of the most successful multiracial
countries. America
لا
یہ حکومت ذمہ وار ہے اتنی لوڈ شیڈنگ اور یہ برف نہیں مل رہی گھروں میں.
لا آسیا تر آسٹریلیا
میر
آزادی رڈیو واورئی اوزان خبر کرے.
خوب چه وطن وینم هر شپا په خوب چه وطن وینم هر شپا په خوب چه وطن وینم هر شپا